الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
السلام علیکم دا مخم شپک بجی دی دوستانو دا ازادی رادیو دا مخمن خبری مجله در تز رسوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د فرا په بالابلوک کې د روانو جګړو په اړه در سره اوسته حال شریکو. دا هم اورئ چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا د کابینې پر جوړېدو ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتل چې په دې برخه کې ژر ګام پورته کړي. د نورو مهمو مسئلو په اړه هم په دې خبري مجله کې رپورټونه اورئ. خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په فراه کې امنیتي چارواکي وایي چې د بالابلوک ولسوالۍ ته اضافي ځواک استول شوی څو هلته وضعیت کنټرول کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په کابل کې د دې هیواد سفیر د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازی ټاکل شوی. د اوکراین ولسمشر نن په یو تازه مرکه کې ویلي چې هیواد یې جنگ ته تیار دی او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اوکراین په حالاتو خبرې کوي. خبر نو واوري د فرا امنیت قومندان محمد رازق یعقوبین نازادی راډیو ته وویل چې د بالابلوک ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواک استول شوی څو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو حمله شند کړی. خو رپورټونه وایي چې د بالابلوک ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سیمه ایزو پولیسو پر مرکز حمله شوې ده او جګړه په څو جبهو بدله شوې ده. د ازادي راډیو خبريال وایي د هرات کندهار پر لوی لار چې تقریبا 50 کیلومتر په بالابلوک کې تیریږي د موټرو تګ راتګ بند دی او لار وسلوالو طالبانو ولیده.
د فراه د تسخیراکو فرارو د سیم تخنیوالې بیا د فراه تر مرکز پورې شمالګاشي کابو 50 کیلومتره د لوی لاران کې دغه لارې وطن ته په بیلابیل پوسټو باندې بریدونه د لیدیا د نږدې کوي او ویل کېږي چې شمېر یې د 15-16 په شاوخوا کې وي.
د ازادي راډیو خبريال ورسته په خبرونه کې نور معلومات هم درکړي. د ازادي راډیو د خبريال په وینا وسلوالو طالبانو نن سهار هغه مسافر وړونکو موټر چې پر دې لار تیریدل درولي او یو شمیر خلک یې له ځان سره نامعلوم ځای ته بولی دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په کابل کې د دې هیواد سفیر اسماعیل ارامز د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازی ټاکل شوی. رویټرز خبري اژانس وایي د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ د ترکیې ډیپلومات د افغانستان په چارو کې د ناټو ملکی استازی ټاکلی او نوې کالبه په خپل کار پیل وکړي. راتلونکي میاشت په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسیږي او نوې ملکی ماموریت به نوې کال پیل شي. د کندوز شهر حلقوي سرک چې د جرمني په مالیم رسته جوړ سوی نن پرانیستل سو. د کندوز شهروال نجیب الله عمرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سرک څه باندې 9 کیلومتره دی، 6 میلیون امریکایي ډالر پر مصرف شوی او پوخ جوړ شوی دی.
دا هم سرکونه هم قیر کړل، هم یالیم پخې کړې او هم پیاده روونه مو سره کانکریټ جدیزی کړل. او عمومي جادو کې چې مثال جادي ازادي د ترانزیت لار لکه ټول شیرخان بندر ته د چیلري موټر پاغلار باندې سي چې په خار باندې را نه سي بیروبار لکه کم شي.
کندوز شاروال هیله څرګنده کړه چې خلک به پر دې سړک د درنو موټرو او ټیلرونو له چلولو ډډه کوي څو د سړک د خرابېدو مخنیوي وشي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن په مرکه کې ویلي چې د جنگ پیل ته تیار دی، ځکه د په وینا په مینس کې د اوربند نه موافقه سره هم د بیلتون غشتونکو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نشتی روان دي. په عین حال کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري او د اوکراین پر حالاتو باندې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن په بروکسل کې د کانفرنس تر پیل مخکې خبري اعلان وویل.
Wir haben ja am Ende keine andere Möglichkeit als
Da wir uns bald hitz intkhabna le ra majburi cho per de gaur wuklu che da waziyat ta shidat ta kamul la para la Russia u Ukraine sara da bia pail per toko tsang gaur kawlai shud de la para ba per Russia da ziyato bandizuno ya da bandizuno da ziyatawlo masala nan matrah nawi aw na ba prekrawur bandi wshi. په کیف کې د امنیتي چارواکو وویل چې په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ اوکراینی عسکر او درې پولیس د دې هیواد په ختیځ کې په روانو نښتو کې وژل شوي دي. په بغداد کې نن په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شول او ډېر نور زخمیان شول. پولیسو ویلي چاودنې نن د ښار په داسې سیمو کې وسوې چې د خلکو ډېره ګڼه ګڼه وه. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د چین او استرالیا حکومتونو نن په خپلو کې د آزاد تجارت او تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې د استرالیا کرنیزو صادراتو ته به د چینایي مارکیټونو لار خلاصه کړي او چینایي پانګوالو ته به په استرالیا کې د پانګونې ازادي ورکړي. چین او استرالیا اوس هم د سوداګرۍ په برخه کې عمده شریکان دي او تیر کال یې د خپل منځي تجارت اندازه 130 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. د روسیې حکومت نن تایید کړ چې د جرمني یو ډیپلوماټ او د پولند څو ډیپلوماټان یې له خپل هیواده شړلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې پولندیو ډیپلوماټانو په دې هیواد کې داسې فعالیتونه کول چې د هغوی له ډیپلوماټیک موقف سره مناسب نه و. دا عبارت ډېر کله د جاسوسي فعالیتونو لپاره کارول کېږي. دا لا نه ده څرګنده چې د پولند حکومت ولې تر دې مخکې د روسیې ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي وو. او د چک جمهوریت خلکو نن په پخواني چکسلواکیا کې د کمونیست رژیم د ړنګولو لپاره د خپل مخملي انقلاب 15مه کلیزه ولمنځله. د 1909 میلادي کال د نومبر په 10مه د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې محصلینو لویه مظاهره وکړه چې پولیسو په تشدد جواب ورکړ او د پیښې د هغه مهال په چکسلواکیا کې د کمونیست رژیم ستنی ماتې کړې.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو په څلورو سیمو کې پر دولتي اهدافو بریدونه پیل کړي دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه بریدونو د مخنیوي او په شاتګ لپاره هڅې روانې دي او افغان ځواکونه مقاومت کوي. په دې اړه درته په همدې خبري مجله کې وروستي حال درکو. د ولسی جرګې او شمیر غړو یو ځل بیا د کابینې پر جوړېدو ټینګار وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایوي رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې یو ځل بیا له اداري فساد سره پر جدي مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وی ډیر شر په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټولې هغه ستونزې حل شي چې د کلونو کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت کوي.
دواړه طرفونه په موافقې ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ ته رسیږي، زمونږ تورخم ګمرک به پاینې وخت کې باید خبر شي.
دا محصل ورځ د دوشنبه پر په کابل او د دې ښار په پوهنتونونو او ځینو نورو پوهنتونونو کې ول مانسل شو. محصلان شکایت کوي چې حکومت د کیفیت پر ځای پر کمیت زور اچوي.
کمیت باندې دولت ډیره پنګه چونه وکړه، خو اوس غواړو چې په کیفیت باندې ډیره پنګه وچی، ځکه چې کیفیت د کمیت نه ډیر مهم دی.
دا همورې چې نه وخت د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. دوستانو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې په څلورو نقطو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغان ځواکونو پر اهدافو او ځینو نورو اهدافو بریدونه پیل کړي دي. دا بریدونه نن له غرمې وروسته پیل شوي دي. همداسې به زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره له فراه څخه د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، اوس خو جګړه ډیره اوږده شوله، آیا اوس هم جګړه په مغه شدت روانه ده که څنګه افغان مقامات سوي چې وسلوال مخالفان اوس هم مقاومت کوي که په شاتم بدلی؟
د سلام بران نکول سره جګړه اوس هم روانه ده، خو چې به مخکې چې ما د ارون چارواک سره خبرې وکړې، دوی جګړه اوس سره سره ده چې ماشام سو او تاریخ سو جګړه وسړي ځان ده. شان چارواکي وایي چې دوی نوي ځواکونه هم سیمې ته لیږلي او هغه نقطې باندې چې د بلابلو ولسوالۍ پر امنیت مندانې برید کړی و، هغه نقطه تر اوسه دوی په لاس کښې ده او هلته تازه نفس ځواکونه هم تللي دي چې سیمه مهار کړي. همداشان یو بل تحول چې مازدیګر مخکې مازدیګر وخت باندې د دغه ولسوالۍ د کنش په کلي کښې دربکړې د محلي پولیسو پر څو پوستو باندې هم وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي، چې هغه جګړه هم لږ لږ روانه ده، خو د ماښام ته رسېدو سره جګړه سره سرې ده. یو بل نوی د خبر چې اوس مقامات هم تایید کړي، د فراه د والیوانو سره مخکې ما خبره وکړه، هغه 10 تنه ملکي کسان چې نن وسلوال طالبانو په دغه لاره شته کړې وه، څلور تنه یې وژلي دي او پاتې کسان لا هم د دوی سره دي. لاره یا عمومي لاره شاهراه نمبر یک تر اوسه پورې هم بند ده او رسامه ترې نه کېږي.
دا کسان چې د دولت وسلواله مخالفانو ښکته کړي او څلور ترې وژلي، دا چیرته روانو؟
دا کسان د هرات فراه کسان دي چې دا لوی لاره ده، اندار او هرات د لوی لارې څخه به د فراه په لور چې دي تقریبا 90 کیلومتره لاره ده. نن دا لارې 50 کیلومتره وایي د طالبانو په لاس کې، او د کس چې تل کړه تل نو طالبان د مشران ته خطرې او اول 50 نه چته کړي او په 50 کې بیا دیارلس دی پرې ګمان کوي چې د حکومت سره به همکاري ولري، هغه چته کړي دي خو دولتي چارواکي وایي دا کسان ملکي کسان.
دغه لار اوس پرانستل شوی د ترافیکو په مخ، ځکه دا خو ډیره لوی لار ده، ډیر مسافر پی تګ راته کوي، که اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده؟
نه، لار اوس هم نه ده پرانستل شوی. چې شبیر مسیان چې ما خبره وکړه نن ټوله ورځ لار بند وه، لکه څنګه چې تاسو دغه لار ډیره لوی لار ده، هر ورځ کوو وایي چې په زرګونو موټر او مسافر پرې تیریږي. هم به رښتیا هم ویلي دا ډیره لوی لار ده، فراه څخه د کندهار، کابل او د هر ځای چې کسان سفر کوي نو په دغه لارې حتمن تیریږي. تر اوسه پورې لاره بنده ده، نه ده خلاص.
فطرت صاحب، که تاسو له چارواکو سره په خاص توګه امنیتي مقاماتو سره غږېدلي یاست، د بلابلوک د نن ورځې د جګړې چې تاسو یې جګړه اوس هم دوام لري، تر اوسه پورې آیا د تلفاتو په اړه دقیق شمېره ښکاره شوې ده؟ ملکیان پکې زیانمن شوي او که څنګه؟
تلفات پاره دوار لوري بیا موږ اته وکړي معلومات د خدوار لوري دغه کوي. سوال مخالفان وایي چې دوی په دې جګړې کې 15 تنه پولیس وژلي دي، همداسې هم ځینې مهمات لاسته وړي. بل لوري ته به امنیتي چارواکي وایي چې په دې جګړې کې شاوخوا 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. د ملکي کسانو په اړه موږ د سیمې سره اړیکې نیولې دي، تر اوسه پورې خاص راپور نه دی راغلی چې هلته
دوستانو د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې دغلته په بالا بلوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه وروستی حال درکو. د نوموړي معلوماتو پر اساس د دولت وسلوالو مخالفانو د کابل هرات پر لویه لاره په دغه برخه کې چې له بالا بلوک څخه تیریږي یو شمېر کسان له موټر ښکته کړي او په هغې کې څلور کسان دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې او د سبا ورځې په خپرونو کې در سره په دې اړه د دې پیښو په باخ ورستي او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا د کابینې پر جوړېدو ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتل چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي د سرپرستو وزیرانو او چارواکو موجودیت د کارونو د ځنډ سبب شوی او دې کار خلک هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ویان وایي د خلکو اندېښنې په نظر کې نیولې او د مسلکي کابینې په جوړېدو په چټکۍ کار روان دی. یوسف خان صدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړي په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې قانوني خلا د ستونزو لامل شوی او د دې ستونزو د حل لپاره باید جمهور رئیس ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. دا وکیلان وایي سره له دې چې د کابینې د جوړېدو په خاطر د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی وخت ختم شوی، خو په دې اړه تر اوسه د لازمو اقداماتو نه ترسره کېدل په ادارو کې د ستونزو لامل شوی. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي سرپرست وزیران د مسؤلیت احساس نه کوي او دا کار د دې سبب شوی چې په بیلابیلو برخو کې ورستر بل ستونزې ډېرې شي.
په افغانستان کې اوسنۍ حکومت یعنی سرپرست حکومت ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. موږ او تاسو په جریان کې یو چې اقتصادي بیا رغونې خصوصا په امنیتي برخه کې ورست په ورست ستونزې زیاتېږي چې وزیران خپل مسؤلیت پذیري نه مني. موږ د ولسمشر نه په جدي توګه دا غوښتنه ده تر څو د مسلې ته د پای ټکی کېږدي. ستونزو نه د خلاصېدو په خاطر یوازینۍ لاره د کابینې معرفي کول دي تر څو هر وزیر خپل مسؤلیت وپیژني.
دا په داس حال کې دا چې ولسمشر اشرف غنی د لوړې پر مهال وویل چې د 45 ورځو په ترڅ کې به نوې کابینه جوړه کړي. له دې مهلته هم دا د نږدې یوه اونۍ تیره شوې خو تر اوسه په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې د کابینې د جوړېدو لپاره د موظفې کمیټې غړو ویلي وو د ولسمشر او اجرایي رئیس د پلویانو ترمنځ د کابینې د غړو د ټاکلو په برخه کې اختلافات موجود دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې بل غړی رمضان بشردوست په نږدې وخت کې د کابینې جوړېدل ناممکن بولی. بشردوس وایي دواړه ټیمونه چې اوس په یوه حکومت کې کار کوي هڅه کوي چې خپل کسان په چوکۍ وګماري تر څو په راتلونکي کې پرې حساب وکړي.
زه خو په دې عقیده یم چې اساسي بسکشي اوس د چوکۍ د ویشلو لپاره روان دی او هر یو غواړي چې خپل سړی ځای په ځای کړي او هیڅ د افغانستان ملي ګټې موخه ده له بده مرغه.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سلارزي د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي د کابینې د جوړېدو لپاره کارونه روان دي او ډیر زربا خلک په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه وویني. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د کابینې لپاره کار روان دی. په دې اړه یې هغه وزیر رد کړي چې د دواړو ټیمونو له لوري د کابینې په اعلان کې کوم اختلافات شته، خو دا چې دا کار کله بشپړیږي په اړه جمهوري ریاست د دقیقې نیټې له اعلان څخه څه نه وایي او نه هم په دې برخه کې شته ستونزې بیان کړي دي.
دا یوسف خان صدران پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې او شمیر غړو یو ځل بیا د کابینې په جوړېدو ټینګار وکړ او په عین وخت کې بیا د ولسمشر اشرف غنی ویان وایي د خلکو اندېښنې په نظر کې نیولې او حکومت د مسلکي کابینې په جوړېدو په چټکۍ کار کوي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې یو ځل بیا له اداري فساد سره پر جدي مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله ویل کومې سپارښتنې چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې کمیټې لخوا د ادارو د وضعیت د ښه کېدو او اداري فساد سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي 50 اصولو کې عملي شوي دي. کارپوهان بیا وایي چې کابینا وړ او متخصص کسان ولري له فساد سره مبارزه بریالی کېدای شي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې ورو.
له اداري فساد سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ټولو وزارتونو له مسولینو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل اقدامات جدي کړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپل مرستې په ادارو کې د اصلاحاتو پر وستو مشروطي کړي. خغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅه کوي چې د فساد سره د مبارزې د اړوندو ادارو سپارښتنې پر ځای کړي.
کمیټې نظارت و ارزیابي اداري عالی مبارزه له فساد اداري
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه اړوندو ادارو ته یو شمېر سپارښتنې درلودې چې هغه سپارښتنې د ادارو د وضعیت د ښه کېدو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې خورا ګټورې وې او له وزارتونو څخه غوښتنه دا ده چې د دغو سپارښتنو د عملي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي او دا هغه هیله ده چې افغانان او نړیواله ټولنه یې غواړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خپل کار په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې په ادارو کې بنیادی اصلاحات او له اداري فساد سره مبارزه د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. له بلې خوا لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغان حکومت غواړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي باید کابینه کې وړ او پوه کسان وګماري.
اول هم دغه ده چې دوی قاطعیت وښایي. اول اداره د مفسدو خلکو نه پاکه داسې اداره جوړه کړي. اوس چې دوی د کابینې په تشکیل باندې فکر کوي که د ونډو په حساب خبره راغله بیا د فساد له منځه وړل بېخي ممکن نه دی. اول شرط همدا دی چې موږ وګورو په کابینه او په نورو پوستونو باندې کوم خلک راځي. هغه څوک چې په تېرو 10 کلونو کې همدا پوستونه اداره کړي وو په اداره کې شامل خلک وو که هغوی وي نو موږ څنګه دا ومنو چې فساد به نه وي.
د یو شمیر کارپوهانو په باور له قانون څخه تیښته د مجازاتو او مکافاتو نشتون هغه څه دي چې د خلکو په باور د فساد د کچې زیاتېدو ته لاره هواره کړې ده. معلومه نه ده چې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ حکومت به د فساد مخنیوي ته څه اقدامات وکړي او تر اوسه په دې برخه کې د موجودو ادارو برخلیک هم نه دی معلوم.
خبری مجله اوري.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ډیر ژر به په پاکستان کې د افغان سوداګرو ټول هغه ستونزې حل شي چې د کلونو کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت کوي. د دې وزارت چارواکو د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی سفر د سوداګرۍ په برخه کې ډیر ګټور وبله. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي او یو شمیر افغان سوداګر په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر بل هر وخت ښې مرحلې ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د سوداګرۍ په برخه کې کامیاب سفر وباله او ویل په دې سفر کې لاسلیک شوي تړونونه بعد د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. ښاغلي شینواری د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان سوداګر ډیر وخت په پاکستان کې له ګونی چلن سره مخامخ وو، خو په دې سفر کې پریکړه وشوه چې د افغان سوداګرو دا ستونزې باید لمنځه ولاړ شي.
فیصله به شو ده
پریکړه داسې شوې چې هر هغه څه چې په پاکستانی سوداګر باندې چارجېږي په همغه اندازه له افغان سوداګر څخه هم واخیستل شي. کله چې د پاکستانی سوداګر مال سکین کیږي زر پاکستانی کلداري ورکوي، خو هغه مال چې افغانستان ته راځي د هغې بیا $50 کیږي. اوس له تیرې ورځې راهیسې څخه باید کوم مال چې افغانستان ته راځي د هغې هم زر پاکستانی کلداری واخیستل
شي. رفتہ شوه
ښاغلی شینواری وایي لدی سره به د ترانزیت قیمت راټیټ شي او دا کار به د بیلو راټیټېدو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي پاکستان حاضر شو چې افغان سوداګرو ته یو کلنی ویزې صادرې کړي او د افغان سوداګرو موټرو ته د پاکستان هر بندر ته د تللو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د چټکې سوداګرۍ په خاطر به لدی وروسته د دواړو خواوو ګمرکات د اونۍ وو ورځې کار کوي او د سوداګرۍ د مسونیت لپاره پریکړه وشوه چې ټول ګمرکات کمپیوټري شي.
دواړه طرفونه په موافقه ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ ته رسیږي، زمونږ تورخم ګمرک به پاین وخت کې باید خبر شي چې دغه مال دغه جنس دومره قیمت دی کراچۍ ته راورسېده د افغانستان لپاره راځي. کله چې هغه تورخم ګمرک کې داخل کړي مستقیم به کراچۍ ته معلومات رسیږي چې دغه کانټینر راورسېده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري چو وخت نه وخت د سیاستونو قربانی شوی، اوس یې خېکېدو ته هیله دومره لوړې شوی چې سوداګري په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو ښه مرحله بولي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغې د سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ په برخه کې د شوو تړونونو د یوې میاشتې له پوره کېدو سره د هغې د عملي کېدو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو دا چې د افغانستان له لوري جدیت او د چارواکو په وینا د پاکستان نوې روحیه به څومره وکولی شي د افغان سوداګرو د کلونو کلونو ستونزې حل کړي، هغه سوال دی چې شاید یوه میاشت وروسته په خپله حکومتي چارواکي ځواب ووایي.
د محصل ورځ د دوشنبه پر ورځ په کابل پوهنتونونو او ځینو نورو پوهنتونونو کې ولمانځل شو. په یوه وخت کې ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې تعلیمي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او د کدرونو د کموالي ستونزه په کې هم له منځه نه ده تللې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل ولایتي شورا پخوانی غړی وایي د دوی کم صلاحیتونه د سارنې په برخه کې پر دوی محدودیت او د حکومت لخوا یې موکلینو ته نه پاملرنه هغه عوامل و چې د دوی د کارونو په وړاندې یې خنډونه جوړ کړي وو. د کابل ولایتي شورا تبریالي او د دې شورا د پخوانی دورې غړي سید عمر هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د خلکو ستونزې له حکومت، ملي شورا او حتی پخوانی ولسمشر سره هم شریکی کړي خو چا ورته غوږ نه دی یخی.
چې ولستونزې درلودلې موږ د ولس مشکلات ستونزې راټولولې، ولایت او حکومتي شراکت به مرسولې، حتی رئیس جمهور هم رسولې دي، خو حکومت پی غور نه دا کړی. حکومت همکار نه، ولس سره همکار نه ونه. هر ستونزې چې ولس موږ دویلې او د ولس سره راټولې کړي موږ حکومت چاروک ته په ډېر اسن ډول ورته رسولې ده. چاروک په غور نه دا کړی نه. تیر دوره کې حکومت همکار نه و، ولس ډېر مشکلات درلوده.
د قانون لمخې د ولایتي شورا غړي د خپل اړوند ولایت په پراختیایي پروژو، روغتیا، پوهنې او بیارغونې سکتورونو کې د ګډون حق لري او همدارنګه په قومي مسایلو او د ټولنیزو شخړو په هواري کې فعاله ونډه اخیستلی سي. د کابل ولایت څوارلس ولسوالۍ او یو اسکاري ناحیې لري چې ټول ولایتي شورا ته د بریالیو وکیلانو شمېر یې 33 تنه ده چې اوه یې ښځې دي. د کابل ولایتي شورا نوې غړیو د دوشنبه په ورځ د کابل د سرپرست والی عبدالجبار تقوا پر وړاندې د لوړ مراسم پر ځای کړل او د دې شورا غړیو د ښه خدمت کولو ژمنه وکړه. د کابل د نوې ولایتي شورا اویا په سلو کې غړي ځوانان دي. د دې شورا نوې غړی مولوی عطا الله فیضانی وای هڅه به وکړي چې خلکو ته ښه خدمتونه ارائه کړي او هله خي چې صلاحیتونه یې ډیر سي.
متاسفانه دا حق اوس حق صلاحیت او نظارت اوس دوره کې اخیستل شوی خو هله من مصبر تر کړل سي خو موږ ان شاء الله الرحمن دا تعهد کوو او دا وعده ورکوو خپل مظلوم ملت او خپل خدای سره متحد چې ان شاء الله هغه هله به تر خپل وسه پورې هغه تر سره کوو آیت د قران کریم په مطابق به عمل کوو.
ټاکل شوی ده چې د ولایتي شورا غړي په نږدې څو ورځو کې د خپل اداري هیئت د ټاکنې لپاره انتخابات وکړي او له همدې انتخاباتو سره به دوه تنه مشرانو جرګې ته هم ورمعرفي کړي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي وکیلان د کمپاینونو پر مهال خلکو ته غواړې وعدې ورکوي خو کله چې چوکۍ ترلاسه کړي بیا خپل موکلین هیروي.
ولایتي شورا ټول دروغ وایي. اول چې وکیل کېږي وایي چې هغه کوم دغه کوم خو په آینده کې عمل کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. ټول هسې خلکو ته دکا ورکوي. خدای دې وکړي چې نیک خلک پیدا شي چې وطن ته خدمت وکړي.
چې نماندان په کار ده چې خلکو ته خدمت وکړي او خلکو دپاره دغه وکړي دا خدمت وکړي. چې
د افغانستان د ولایتي شوراګانو نوي بریالي وکیلان په داسې حال کې د لوړې مراسم ترسره کوي چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر معترضو کاندیدانو څو څو ځله په کابل او ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د انتخاباتو کمیسیونونه یې په درغلیو تورن کړل. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د غړیو شمېر 4,855 تنو ته رسیږي چې نوی یې مېرمنې دي.
د کابل د ولایتي شورا د غړو او د دې غړو د ستونزو شکایتونو په اړه مو د رحمت الله افغان رپورت واورېده. دوستانو لکه څنګه چې په ټولنیز شبکو کې هم ځینې تصویرونه خپاره شوې د کونړ په مرکز اسداباد کې اور لګېدلې دا چې دا اور چیرته لګېدلې او څه زیان یې اړولې همداسې به زموږ همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب په اسداباد کې اور چیرته لګېدلې؟
مراد صاحب اور چې د اسداباد مرکز کې لګېدلې دی. دلته د استیناف محکمې ریاست ته ورسره خوا کې مخابرات ریاست ته او دلته د نجاري فابریکې دي همدارنګ د لرګي وډې دي کوم لرګي چې په غرونو کې وهل کېږي دی خو را انتقالېږي بیا خلک تنې فرنیچر جوړې دروازې کړکۍ دا شین د آبادۍ لپاره جوړې بیا نور ځین ته انتقالې یعنی په دغه مرکز کې کلی سره هم نږدې دی او د ولایتي دفترونو سره هم نږدې دی په داسې یوځي کې لګېدلی دی اور او تقریبا چې ما کومه پوښتنه وکړه زه ورغلم خلک وایي چې تر 1500 پورې داري ماشینونه او دغسې دوکانونه سوځېدلي دي او خلکو ته پکې ډېر مالی زیانونه اوښتي دي.
ځاني تلفات خدا پېښ نه لري کنه؟
نه ځاني تلفات نه لري. دلته دغه کورونو سره نږدې لږ لږ لمبې ورغلې وي خو چاته زیان نه دی اړولی په ځاني زیان خو زر ورته د ملي اردو او همدارنګه د امنیه قومندانې اطفایي راغی ورسېدلې پاس په همدغه چې چېرته اور لګېدل ته ویاله 1300 سالار ویاله په نوم باندې ویاله ده هغه خلکو را وشلوله او هغه د دې نه استفاده وکړه دی اوبو نه اور یې مړکه کنټرول کړی دی. اور تقریبا 4:30 پورې اور دوام درلوده او بیا د هغې نه وروسته کنټرول کړی شو خو مالی ځاني ځینې چاته نه دی اړولې.
کور ودان ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري چې د کونړ په مرکز کې د اور لګېدنې د نننۍ پیښې په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. په دې کې ځاني تلفات یا ځاني زیان نه دی اوخته خو خلکو ته مالی تاوان رسولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې نن ناوخته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ویلي چې هیواد یې بشپړې جګړې ته چمتو دی. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو مسله به د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د بحث یوه موضوع وي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې غونډې په حاشیه کې خبریالانو ته په خبرو کې پر روسیې د نوي بندیزونو لګول د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره مؤثر وبلل. بندیزونه د امنیت د ټینګښت مهم عنصر دي. بندیزونه روسیې ته زیان نه رسوي. د بندیزونو له لګولو هدف دا دی چې واضح فشار راوستل شي تر څو په دونسک او لوهانسک ثبات ټینګ او روسیه دې ته اړه کړی شي چې د مینسک د موافقې د عملي کېدو لپاره خپل ژمنه عملي کړي. د دغې غونډې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر روسیې سخت انتقاد وکړ او موسکو د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي لامل وباله. مرکل چې په استرالیا کې خبرې کولې د غراز روسیې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه په سرغړونې هم تورنه کړه او وی ویل
Wir unterstützen die Ukraine.
لومړی موږ د اوکرين سیاسي او هم اقتصادي ملاتړ کوو. دوهم موږ له روسي سره د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیڅ ډول ډیپلوماتیکي اړیکې نه سپموو. دریم موږ پر روسي تر هغې اندازې چې لازمه ده او تر هغه وخته چې ورته اړتیا ده اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو وسلوالو تر ولکې لاندې دونسک ښار په شاوخوا سیمو کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بیلتون پالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې هیواد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. د جرمني له بیلت ورځپاڼې سره په مرکه کې پروشنکو ویلي چې دی له روسي ځواکونو سره له جګړې نه ویریږي. دی وایي موږ جګړه نه غواړو، موږ سوله غواړو او موږ د اروپایي ارزښتونو لپاره مبارزه کوو، خو روسیه د هیڅ یوې موافقې درناوی نه کوي. د اوربن لپاره د سپتمبر د 15 نیټې د موافقې سره سره د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسي بلتون پالو ترمنځ جګړه روانه ده. په کیف کې امنیتي چارواکو وویل چې د اوکراین شپږ سرتیري او د پولیسو درې افسران د اوکراین په ختیځ کې ووژل شول.
د اوکراین د کړکیچ د تازه تحولاتو په اړه مو رپورټ واورېد. دوستانو زمونږ درنو